د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد ابدی مو د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې ستاسي کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د ارواخات ګل پاچا ولپت په کړي ادبی کارونو یو ریپورت وړاندې کو، بیا به له یوې ځوانې شاعرې سره یو مرکه ولرو، او په اخره کې به په پیښور کې د رباب منګي میلس ته سر ورښکاره کړو. لومړی ریپورټ ته راځو. استاد ګل پاچا ولپت په شلمه پیړۍ کې د پښتو د معاصرو ادیبانو او لیکوالو په لړ کې مهم شخصیت پیژندل کیږي. د ولپت د نثر ژبه ډیره پخه او رسا وه. د پخپل ادبی او هنري پترت د پښتو او پښتنو په اړه د کار لیکنې کړي، او د کره کتنې په کولو یې پښتانه خپلې آیندې ته متوجه کړي دي. ولپت په لر او بر پښتنو کې د یوه ښه لیکوال په نامه شهرت لري. زنو دی د نثر پاچا بللی، او زنو بیا د ادبی نقاد د رخ نسبت ورکړی دی. د نوموړي په استعداد مو له څو تنو ادب پوهانو سره په دغه ریپورت کې خبرې راټولې کړي دي. په افغانستان کې د پښتو ادب پالونکو د پښتو ادب 500 تنو مخکخانو ته د ستورو لقبونه ورکړي. په دې 500 ستورو کې پوهاند عبدالحی حبیبي، قیام الدین خادم، صدیق الله رشتین، عبدالرؤف بینوا او ګلپاچا ولپت شامل دي، چې ولپت صاحب پکې د هنري نثر په برخه کې بې جوړې ګڼل شوی دی. دا چې د ارواښاد ولپت نثرونه د پوهنتون په محصلینو او ځوانو لیکوالو او شاعرانو څومره مثبت اغېز شیندلې، د پښتو ادب څو تنه استادان مو پرې درغږولي دي. د کابل او ننګرهار پوهنتونونو د ژبو او ادبیاتو پوهنځیو کې د ماسترۍ د پروګرام استاذه ډاکټر زرغونه زیور وایي، د ولپت په اثارو کې ډېر ژور او عمیق مفاهیم پراته دي چې ځوان نسل ته نوی فکر ورکوي.
نو څومره چې زه پوهېږم او څومره چې زه تجربه لرم، که څوک د الفت صاحب که د شاعرۍ برخه ده او که د نثر برخه ده، چې هغه ولولي که معاصر دی او که هر یو څوک د الفت صاحب په اثارو باندې عبور ولري او هغه ولولي، زه فکر کوم چې هېڅکله به بې اغېزې پاتې نه شي. ډېر ژور او عمیق مفاهیم پکې پراته دي.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي رئیس پوهندوی معروف شاه شینواری وایي چې د ولپت صاحب سر محصلین شاعرۍ او لیکوالۍ ته سوقوي.
د ولپت نظم دی که نثر دی، په ادبیاتو په محصلینو باندې دومره اثر پرېستی او زموږ په کریکولم کې شامل دي. همدغه شیان دي چې زموږ محصلین شاعرۍ ته سوقوي، همدغه شیان دي چې زموږ محصلین د ده کله چې ادبي ټوټې لولي، دی ګوري چې دی څومره مبارزه په دې کړې ده د خپل وخت د حاکمانو په مقابل کې څه څه نه دي ویلي. همدغه ادبیات دي چې زیاتره رول د ولپت صاحب شار دول پڅه ادبی ټوټه او دا په ادبیات کې په کومه ډول مثبت رول لري.
لیکوال او شاعر مصطفی سالک وایي چې د لیکوالۍ په پیل کې د ولپت صاحب د اثارو ترغیز لاندې هنري لیکنې پیل کړې وي.
ولپت صاحب یو نوې بنسټ کې خود د نثر د پاره او په پښتو ادب باندې داغه د نثر تاثیر ډیر زیات دی. لکه څنګه چې ولپت صاحب نثرونه لیکلي، بل څوک د سي پیدا نشو چې د ولپت صاحب په څیر نثرونه دی ولیکي. خو ما هم چې کله په خونځي کوم پنهم لسم ټولګي کوم ما نثرونه لیکل شروع کړ، نو هغه مې د ولفت صاحب تر اغیز لاندې شروع کړ. خو وروسته وروسته بیا ما د یوې ځانګړې لارې د پیدا کولو هڅه وکړه او د اوښکو مسکا مې ولیکله.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وپا وایي چې د استاد ولفت نثرونه لوستونکي فکر او عمل ته اړ باسي.
د ژبې لپلوه، د پیغام لپلوه، او د کلام د فصاحت او بلاغت لپلوه، د دې نثرونه او د دې لیکوالي دا ټولې ښېګڼې لري. زه فکر کوم د ولفت صاحب نثر یو داسې نړۍ ده چې انسانان فکر کولو ته اړ باسي، عمل کولو ته اړ باسي.
ګل پاچا ولپت د شعر او ادب په اسمان کې یو ځلانده ستوری و. د هغه په ژوند کې د هغه ډېری دینی، ادبي، ټولنیزې، انتقادي، علمي، څېړنیزې او هنري مقالې او کتابونه چاپ شوي، او د هغه تر مړینې وروسته د هغه یو شمیر آثار هم چاپ شول، او ځینې چاپ شوي کتابونه یې په بیا بیا هم چاپ شوي دي. ارواښاد ګل پاچا ولپت د خپل ژوند په اوږدو کې په بیلابیلو دولتي څوکیو، چې د وخت د مشهورو ورځپاڼو، جریدو او مجلو له مدیریتونو نیولې، د پښتو ټولنې تر مشرۍ پورې دندې ترسره کړي، او په ولسی کچه د ملي شورا د اومې دورې وکالت هم کړی و. مرحوم استاد ګل پاچا ولپت د میر سید پاچا زوی د سید فقیر پاچا لمسی په خټه سید پښتون و. په 1200 لمریز کال د لغمان عزیز خان کس کې زیږېدلی و او په 1450 لمریز کال د لندۍ په 20 نیټه وفات شوی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، مینه بارکزی ځوانه شاعره ده چې په لږ عمر کې په کافي اندازه شاعري کړې ده. نوموړي د ننګرهار ولایت د سررود ولسوالۍ د امرخیلو کلي اوسېدونکې ده چې اوس مهال د ننګرهار په عالي در معلمین کې زده کړې کوي او تر څنګ یې د امرخیلو په لیسه کې استازه هم ده. له ده سره مو د ده په شاعرۍ یوې مرکې اورېدو ته رابولم. بارکزی صاحب، که دا راته ووایي چې 100 به وي چې شعر دې شروع کړی دی او تر دې دمه دې څومره شاعري کړې ده؟
زما عمر تقریبا 9 یا 10 و چې په شعر و شاعري باندې مې پیل کړی او په 6 صنف کې هم، او فعلا زما شعرونه 250 شاوخوا شعرونه مې لیکلي.
ماشاءالله، دا خو کافي شاعري تاسې کړې ده او د ډېر کم عمر نه دې شاعري کړې ده. څه داسې احساس انګیزه در سره په هغه 9 کې پیدا شوله چې ته دې شعر ولیکې؟
لکه څرنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده چې زموږ په وطن باندې لسیزې تیرې شوې دي چې ډېر زیات جنګونه، کړاوونه او تکلیفونه ټول لیدلي. د هغې نه وروسته چې حامد کرزی پاچا شو، زموږ وطن ته یو څه آرامي راغله، نو ما سره احساس پیدا شو چې زه باید شعر ولیکم، او د هغې نه دخوا یم په شعر و شاعرۍ باندې شروع کړم.
تاسې چې په پیل وکړو په شاعرۍ کې، اول مو په کوم مضمون باندې شعر وویلو؟ رسمي و، وطني و، او که داسې عشقي شعرونه و؟
لکه څرنګه چې ما پخپله د وطن د هوسایۍ لپاره شعر لیکلی و، یعنی ما سره یو فکر یا نوی خیال پیدا شوی و. ما لومړنی شعر تاسو ته ووایم؟
مهرباني.
نوی فکر، نوی خیال، او په فکرو کې ډوبېدم، ما به سترګې غړولې، په خوبو کې ډوبېدم. شعرو د اخري بیت به ووایم، وایي: شیر یاد چې نادو د داغیارو بارک زیتا، شوم د غم بیړۍ کې غرقه، په سکو کې ډوبېدم.
دا خو نام خدا داسې شعر و چې نه پکې قافیوي ستونزه وه، نه پکې د وزن څه مشکل و. دغه وخت کې تاسې د چا نه د شعر زده کړه کړې او که نه داسې خدا داد استعداد و؟
نه نه، چا نه مې شعر زده کړه نه کړې، او زه په خپل عز د شعر په مفهوم نه پوهېدم. بس دا شعر ما اولنی شعر و چې ومې لیکه، هغه په مکتب کې هم په صنف کې ناست هم دا شعر مې ولیکه، او د هغې نه وروسته مې استاد ریحان الله رحیمي ته وښوده چې هغې بیا څه سکته لرو ده هغې اصلاح کړه. د هغې نه وروسته بیا په یو اخبار کې چاپ شو چې ده ننګرهار اخبار.
کله چې په اخبار کې ستاسې دغه لومبنی شعر چاپ شلو، ستاسو احساس څه و؟
کله چې زما شعر چاپ شو، ما سره احساس پیدا شو چې زه باید شعرونه ولیکم او په آینده کې یو تکړه شاعره اوسم، او همدارنګه د خپل پیغام د شعر په ژبه د وطن ټولو بچیانو ته ورسوم.
بارکزی صاحب، زه چې په دې جلال آباد کې ګورم، د ځوانانو داسې افتواری ټولنې شته دی چې راځي خپل شعرونه پکې وایي، نقد پکې کوي. په جلال آباد کې د خویندو داسې کومه ټولنه شته دی چې تاسې ورشئ ولته خپل شعرونه ووایي او یا دا چې نقد وکړي؟
نه، نقد خو تر اوسه پورې موږ خپله نه دی کړی، خو شعرونه هم د باغ امیر شهید کې یو دفتر ده، د ایپسو دفتر په نوم، هغې ته موږ د هره پنجشنبهی دعوتي ګورځو او همغه هلته د خپل شعرونه.
په خیال کې لرئ چې ټولنه دې ولرئ؟
ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې موږ ته یو بهیر باید جوړ شي چې هغې په واسطه باندې موږ نقد وکړو، د خپل شعر قوي کړو.
نو اوس که د مرکې په وروستی پړاو کې راته خپل د نوو شعرونو نه یو شعر ووایي، نو زه به هم خوشحاله شم او د مشال راډیو اورېدونکي به هم خوشحاله شي.
سمه ده عابد صاحب. دا ستا یادونه به نور څه کانۍ په ما کوي، بغیر له تا نه مې زړه شپه ورځ ژړا کوي، چې مې زخمي زخمي زړګی په دوا نه رغېږي، مور مې ګرځېږي تاویزونه په ملا کوي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، رباب منګی د پښتنو د کلتور داسې یوه برخه ده چې نه یوازې دا چې په کلو او بانډو کې یې مینوال او شوقین پالي، بلکې په ښارونو کې هم پښتانه ځوانان پالي. د پېښور ښار کاکشال لالی باغ سیمه کې شوقي ځوانانو د رباب منګي یو سندریز ماښام جوړ کړی و. د دغه سندریز بنډار څخه مو درته خواږه په یو رپورټ کې راټول کړي دي. در رباب منگی دا نغمه د پیښور خار کاکشال لالی باغ کې له یوې دیرې څخه راوځي، چېرته چې د شاوخوا سیمو څخه شوقي ځوانان راټول شوي وو او د خپلو خوږو اوازونو خواږې یې د محفل په یارانو ویشل. په دغه سندریز بندار کې رباب غږونکی چې په عین حال کې یې سندرې هم ویلې، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو 9 کلونو راهیسې د یارانو په محفلونو ګرځي او د خپل شوق د پوره کېدو تر څنګ د یارانو ذوقونه هم خړوبوي.
زما جی سید ګل نوم دی، زه پیښور سره تعلق لرم، رمداس کې اوسېږم. زما تقریبا 9 کال وشو چې زه دا رباب غږوم، اوس لالی باغ ته راغلی یم. بله خبره دا ده چې دا زما شوق دی، دا پښتو یو کلچر دی، هر دوست یار دوست دپاره موږ دا غږو. پوه شوې؟
یو بل تنزوان وای چې سندری له شوقه پیل کړی وی خو اوسې پیشه ګرځېدلې ده.
زمانہ سر خټک نوم دی صاحب، زما گانے سره تعلق دی، لکه زما شوق هم دی او بل دا دی چې نن سبا زما روزګار هم دی. چې شپه وو د ورځې خو بیا مونږ ټاټکې نشو چلولې، نو بس د شپې دیرونو بیگانو نظر غریبی والو وخت هم پی تیر دی. او شکر الحمدلله هغه خپل سنگنګ کې مخکې لکه کوشش کوو سمندر دی کنه جی.
یو تنزوان چې په دیره کې سندریز بندار جوړ شوی و وایي چې د خپل کلتور د ژوندي ساتلو په خاطر وخت نا وخت په دیره کې د رباب منګي پروګرامونه جوړوي.
چې سو پورې پښتو ژوندی وي هغه پورې به رباب منګي ژوندی وي، او د سو پورې رباب منګي ژوندی وي هغه پورې پښتو ژوندی وي. ولې دا زموږ د پښتنو کلچر دی، که په دوبۍ کې دي، که په امریکا کې دي، که په ایران کې دي، که په کابل کې دي، که په یورپ کې دي، شرط نه رباب منګي پروګرام وي نو هغې جی ته ځان رسوي چې یاره زه دې محفل نه پاتې نه شم.
په دغه سندریز بندار کې ګڼ شمېر ځوانانو یو په بل پسې ټپې هم بدرګه کولې. اوس چې خارونه تر کلو غزیدلی او ځینې خاري کلتورونو پکې وده موندلې ده، تر څنګ یې ځینې کلیوالي کلتورونه خارونو ته راغزیدلي چې د رباب منګي دغه شان پروګرامونه پکې یادولی شو. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.